د سهار لاس په چشپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه په منځنۍ څپه دوه لښ پژنیبي په افغانستان کې خبریږي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. په دې خبرونه کې ترکمنستان ته د ولسمشر اشرف غني سفر څارو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له ناجي صافی څخه.
د نورستان چارواکي وایي چې دغلته په دواب ولسوالۍ کې له تېرې ورځې راهیسې جګړه درېدلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به په زابل ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. او د پاکستان پوځ او چارواکي وایي یوې وسلوالې ډلې په یو مرکز کې نن پر جمعات برید وکړ چې په دې حمله کې څلور وسلوال او دوه پوځیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به په زابل ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد راتمنش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د محل د زابل په خاکي افغان او د چوپان ولسوالیو کې وسلوال چې اکثره یې چچنیان، عربان، پاکستانیان او د منځنی آسیا خلک دي ځای پر ځای شوي دي.
د خاک افغان او دای چوپان په ولسوالیو کې مخ یوم تر اگر وو. دلته د دوی یو شمیر کورنۍ راغلي دي او په سیمه کې د کډوال په نوم فعلن غواړي چې ګواښونه رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره یې په یو شمیر ناامنو ولایتونو کې ژمني عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې په لسګونه وسلوال وژل شوي دي. د نورستان چارواکي وایي چې دغلته په دواب ولسوالۍ کې له تېرې ورځې راهیسې جګړه درېدلې ده. د دغه ولایت سرپرست حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې یوې اونۍ په جګړې کې درې وسلوال او طالبان وژل شوي او اته ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې په دې جګړې کې اته ملکي وګړي هم ټپیان شوي، خو په وینا یې چې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. له بلې خوا بیا وسلوال طالبان دغلته د درېو امنیتي پوستو د نیولو ادعا کوي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه کړې ده. د دغه وزارت د رسنیو د برخې سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د ژمي له سړېدو سره سم بې ځایه شویو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي.
یو ایل ایچ سی آر هم له شاوخوا 200,000 کورنیو دپاره د ژمي په موسم کې د مرستو چمتووالی وښوده. د ډبلیو ایف پی هم ژمنه وکړه چې موږ له دوی سره هم نقدي مرستې کوو، هم د غذایي موادو مرستې کوو. نو یو شمېر نورې ادارې هم له وزارت سره په دې برخه کې ژمنه کړې چې موږ د وزارت په همکارۍ باندې بې ځایه شویو کورنیو ته مرستې رسوو.
د سیمه ایز ارګانونو د ادارې په وینا د یو شمیر ولایتونو د والیانو له لارې بې ځایه شویو ته د مرستو رسولو لړۍ دوام لري. افغان چارواکي وایي دا مهال شاوخوا 1,000,000 کسان چې د یو شمیر ولایتونو له ناامنیو کډه شوي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ اویا پوله، یو اروپایي یورو 70 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 610 افغانۍ. د پاکستان پوځ او چارواکي وایي یوې وسلوالې ډلې په یو مرکز پوځي مرکز کې نن پر جمعات برید وکړ چې په دې حمله کې څلور وسلوال او دوه پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوا پر ټویټر لیکلی چې په مهمند ایجنسی کې د غلنې پر کمپ د وسلوالو برید شند شو. بجوا څرګنده کړه چې په دې حمله کې څلور ځن وژونکي او دوه پوځیان وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې څوارلس عسکر په دې حمله کې ټپیان شوي هم دي. په بیان کې ویل شوي دي چې برید کوونکو هڅه کوله چې پوځي مرکز ته ننوځي او کله چې جومات ته ورسېدل ډزې یې پیل کړې. هلته د سیمې د خلکو او پوځ ته د نویو جنګ جذبیدونکو لویه غونډه وه. د بلغاریا صدر اعظم وایي یو شمیر افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. بوکو بورسوف پرون په هرمنلی سیمه کې چرته چې د یو کمپ افغان کډوالو د تیرې پنجشنبې په ورځ له پولیسو سره شخړه وکړه. خبر اعلانو ته وویل
د افغان کډوالو یو وړه ډله پنځه کسان به له بلغاریا وویستل شي. ملي امنیتي ګټو ته په پام سره به سمدستي خپل هیواد ته وسپارل شي. موږ یو الوتکه کرایه کړي چې په دسمبر میاشت کې د دوی ایستل پیل شي.
د تیرې پنجشنبې په ورځ افغان کډوالو له بلغاریایي پولیسو سره خوډه وکړه چې له عملی شپږ پولیس ژوبل شول. د بلغاریا د کډوالو په دې کمپ کې نږدې 3000 کسان میشتي چې غواړي له دې ځایه نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د کډوالو او پولیسو ترمنځ له شخړې وروسته شاوخوا 400 کډوال نیول شوي دي. په ایران کې د ریل ګاډو د پرونی ټکر له امله د مړو شو شمیر زیات شوی. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې په دې پیښه کې چې په سمنان ولایت کې شوي لږ تر لږه 40 کسان مړه او 20 نور ژوبل شوي دي. دا پیښه پرون سهار مهال هغه وخت وشوه کله چې د سپرلیو یو ریل پر تمځای ولاړ و او بل اورګاډی ورسره ولګېد. د اټکل له مخې په ایران کې هر کال شاوخوا 10,000 کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي. او د فرانسې، جرمني، روسیې او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیران راتلونکي ورې په بیلاروس کې د اوکراین د ختیز د اوربند د موافقې په اړه غونډه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویان الکساندر جورګینی د جمعې په ورځ ویل چې د راتلونکي سه شنبې ورځې په غونډه کې به د مینسک د موافقې په لړ کې د شویو پرمختګونو او په دې اړه چې کوم کارونه نه دي شوي خبرې وشي. د اوکراین حکومت او روس پلوه بیلتون غوښتونکي نه دي توانېدلي چې د اوکراین د ختیز د بند موافقه په بشپړه توګه عملي کړي. د اوکراین په ختیځ کې لا هم د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې کیږي. د اوکراین د ختیځ جګړې تر اوسه پورې 9,600 کسان وژلي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغان ولسمشر د اشقابات د سفر جزئیات در سره شریکه او دا به هم واوري چې د پاکستان صدر اعظم د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاندوی
لله الحمد تر اوسه مونږ وکولای شو چې دشمنان د هغه ځایونو استهزان ته زال جوړ کړي او دوی زال د منځ یوسو.
جنرال رادمنیش ته شفق دوه عملیاتو په اړه معلومات درکوي. په میدان وردک ولایت کې مو د چارواکو په وینا لوی نوې خپل سره وسلواله ډلې خبرو.
د میدان وردک ولایت د بیسود او جلیز ولسوالۍ کې یو ډله غیر مسؤول وسلوال ثقیل سلام درنګ خفیفه سلام لري شخصي زندانونه لري.
د شتو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین په افغانستان هم نړۍ کې لپاره راهیس روان دی. روختیا در ژوند شتمنی پروګرام کې د فشار ناروغي پاړه اوریدلای شي.
د فشار د مخنیوي لپاره خو یو د تحرکات د سپورت کول دي، زیات کار کول دي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ له یوه لوړ رتبه پلاوي سره په درې ورځني سفر ترکمنستان ته ولاړ. جمهوري ریاست وایي ولسمشر غنی به په ترکمنستان کې د ترانسپورت په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي او وینا به وکړي. همدارس به د آسیا د نړیوالې اوسپنیزې کرښې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي او د سیمې له یو شمېر مشرانو سره به خبرې وکړي. رضوان مراد راپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترانسپورت په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون او د اقینې د اوسپنیزې کرښې د افتتاح په مراسمو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته رسیدلی دی. د جمهوري ریاست مرستیال وان شاه حسین مرتضوی ترکمنستان ته د ولسمشر غنی او ورسره پلاوی د سفر په اړه ازادي راډیو ته ویل
در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار به تحت ریاست بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود.
دی وی ولسمشر په دې سفر کې د پایدار ترانسپورت په نړیوال کانفرنس کې ګډون او وینا وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مونږ د کانفرنس مشري کوي او د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم پکې برخه اخلي. ولسمشر د غراز د ترکمنستان په ترکمن آباد ښار کې د آسیا د نړیوالې اوسپنیزې کرښې د پرانستلو په مراسمو کې هم ګډون کوي او هم به وینا وکړي. خاغلی مرتضوی وویل چې افغان ولسمشر به په ترکمنستان کې د دې هیواد د ولسمشر او د ګرجستان له جمهور رئیس سره جلا جلا غونډې وکړي او د دوه اړخیزو مسئلو او د سیمې د حالاتو په اړه به ورسره خبرې وکړي. د جمهوري ریاست په وینا ولسمشر غني او ورسره ملګری پلاوی بای د اشقاباد د نساجیلي فابریکې کتنه وکړي او د اشقاباد په نړیوال انسټیټیوټ کې به هم وینا وکړي. ارګوای ترکمنستان ته د ولسمشر د سفر او لیدونکو کتنو تمرکز یوازې پر اقتصادي او ترانسپورتي موضوعاتو دی او په دې ترڅ کې د افغانستان د سولې د بهیر او یا له تروریزم سره د مبارزې په اړه د خبرو کومه ایجنډا نشته.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر اشرف غني د ترکمنستان د درې ورځني سفر پر مهال به له طالبانو سره د سولې مسله یاده نشي. ترکمنستان هغه هیواد دی چې د طالبانو له رژیم سره یې ښه اړیکې لرلې او په رسنیو کې په تیرو دوو کلونو کې څو ځله داسې راپورونه خپره شوي دي چې شاید افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ترکمنستان کې د سولې خبرې پیل شي. بل لور ته انټرفاکس اژانس خبر ورکوي چې په اشخاباد کې پرون د ترکمنستان ولسمشر قربان خوري بیردی محمدوف د پاکستان له سر اعظم نواز شریف سره د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د دې خبرو تفصیل نه دی ورکړل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګ د ولایتي شورا یو شمېر غړي په وروستیو څو میاشتو کې د دې ولایت په جل ریز او بیسودو ولسوالیو کې د یو شمېر ناقانونه وسلوالو د فعالیتونو د پیلېدو په باب اندېښنه څرګندوي. دوی وایي دا وسلوال سپکې او درنې وسیلې لري، عام وګړي ځوروي او حتی په وسلوالو غلاو، سړي تښتونو او نورو جنایي پیښو کې لاس لري. نجیب الله الخیل راپور لري.
د میدان وردګو د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د یاد ولایت په جلریز او بهسود ورسوالیو کې ځینې غیر مسؤولي وسلوالې ډلې پیدا شوې چې خلک زوروي او ډیری وخت قومي نښتو او نورو ستونزو ته لمن وهي. دوی وایي د حکومت په داخل کې ځینې ډلې او کسان د وسلوالو ډلو څخه چې په سپکو او درنو وسلو سمبال دي ملاتړ کوي او د ولسي پاڅونوالو نوم ورکوي. د میدان وردګو د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي دا غیر مسؤولي وسوالې ډلې د سیمې د هیوادونو له استخباراتو سره هم په رابطه کې دي.
د میدان وردګ ولایت د بیسود او جلیز ولسوالۍ کې یوه ډله غیر مسؤول وسلوال څو میاشتو ته په دغه فعالیت شروع کړی دی. البته دغه مسؤول وسلوال ډله شکیله سله همدارنګه خفیفه سله لري چې له دولت سره هیڅ ډول رسمیت هم نه لري، شخصي زندانونه لري او همدارنګه دغه مسؤول وسلوال د سیمې استخباراتو له خوا نه بالخصوص ایران هم پکې شامل دی سي پریمان اندازه پیسې ورکول کیږي.
د ولایتي شورا یو بل تنغړی عبدالوحید اکبرزی وایي دا غیر مسؤول وسلوال زوی کوچیان پتنګوي او نور قومي مخالفتونو ته لمن وهي.
تعداد 500 کسانو هلته خلک شته دي او مسله دي هغو ته اوس یو درنګ ورکړی دی چې هغه ولسي پاڅون کوونکي دي. کله د کوچیانو سره لانجه پیدا شي هلته ورځي او کله چې په سړک باندې لانجه وي د جلیز بیسودو نو دوی هلته راځي.
د میدان وردګ والي زونډګل زمانی په خپلو خبرو که په بهسودو او جلریز کې د ځینو غیر مسؤول وسلوالو د شتون خبره تاییدوي او زیاتوي چې دا ډلې حکومت او امنیتي ځواکونو سره ثبت نه دي.
په ریښتیا سره یو تشکیل په بهسودو کې منځته راغلی ده چې هغه د غیر مسؤول وسلوالې ډلې دي. نو اوس پورې د حکومت سره رجستر نه دي. چې ریښتیا دا ډله د طالبانو مخالف عمل ده، خو موږ خپله نه غواړو چې د کوچیانو په مقابل کې هم قیام وکړي. کوچیان هم زموږ د ملت اوسیدونکي دي. نو موږ د هلې ځلې کو د وسلوالې ډلې سره لومړی تفاهم وکړو او که چېرته فعالیتونه په خپل قانوني چوکیټ کې تنظیم نه کړو هغه به د قانون منلو ته په هره طریقه سي اړ کوو.
د میدان وردګ والي د ولایتي شورا د غړو د دې ادعا په اړه چې یاد وسلوال د سیمې د هیوادونو له ځینې استخباراتي کړیو سره اړیکې لري یا نه، یا د بعضې قومونو د ځپلو او ګواښلو لپاره راټول شوي څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې کوښښ کوي تر څو دا ډلې قانوني چوکاټ ته داخلې شي، ګنې له هرې ممکنې لارې به یې د فعالیتونو مخه ونیسي.
بل لور ته په افغانستان کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د شفق دوه په نوم د پوځي عملیاتو په اړه د دفاع د وزارت د ویاند د مرستيال بیان څرګندونی د رضوان مراد پور راپور کې لرو. البته یادونه وکم چې شفق دوه پوځي عملیات د دوشنبه له ورځې راهیسې په افغانستان کې پیل شوی.
د دفاع وزارت وایي د شفق دوه په نامه پوځي عملیات په بریالیتوب پر مخ روان دي او د دولت وسروالو مخالفانو ته سخته ضربه رسولې ده. د ملي دفاع د وزارت مرستيال ویان جنرال محمد رادمنش د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روانو عملیاتو په لومړیو پنځو ورځو کې د دولت ضد لسګونه وسروال مخالفان وژل شوي دي.
دشمن در حدود اضافه از 100 نفر تلفات داده، ما 8 نفر شهید داریم.
شفق دو پوزی عملیات د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د دولت وسروال مخالفان پکې فعال دي پیل شول. د ښاغلي رادمنش په وینا افغان امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو په لړ کې د وسروالو یو شمېر مهم مرکزونه هم لمنځه وړي دي.
لله الحمد تر اوسه مونږ وکولای شو چې دشمنان د هغه ځایونو کې ځان ته ځاله جوړ کړي او د دوی ځاله د منځه یوسو او د تخت په حال کې ده. مثلا په فشراګام کې چې دشمن وتختیدل و غوښتل سي د دوآب د نورستان د دوآب پولیس والی کې ځینې دستاوردونه لاس راوړي، اما د مونږ اردو وکولای سوال سي د غاښماتون کې جواب ووایي.
د دفاع د وزارت مرستيال ویان وایي د پکتیا ولایت د څمکنۍ او جانخیل ولسوالیو د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي چې بیا د سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسوتونه لویږي. د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د روان کال پترس کې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وه. دفاع وزارت د غراز وایي چې لا هم په کندوز ښار او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. افغان چارواکي وایي په هلمند، هرات، فراه او غور ولایتونو کې شفق دوه عملیاتو زیاتې لاسته راوړنې لرلې دي. دفاع وزارت وایي شفق دوه پوځي عملیات به تر راتلونکي هجري لمریز کاله پورې دوام ومومي. د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په شفق دوه عملیاتو کې دوی ته د اوختې مرګ ژوبلې پړه څه نه دي ویلي.
کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ نسیم شفق دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې د انتخاباتي اصلاحاتو او په نویو دندو د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو کمیشنرانو د ګمارلو په اړه لیکلي دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې چې آیا ټاکنیز اصلاحات تکمیل شول؟ د سرمقالې لیکوال ویلي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانی کمیشنران لري او پر ځای یې نوي غړي وټاکل او دې کار ته د انتخاباتي اصلاحاتو نوم ورکړ. د سرمقاله لیکونکي په خبره د افغانستان انتخاباتي نظام پراخو اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې کار لپاره په انتخاباتي قوانینو کې له بدلون څخه نیولې د رای تر کارتونو، برېښنايي تذکرو، تخنیکی اسانتیاو او نه مداخله پورې باید په پام کې ونیول شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتو پر وړاندې اصلي ستونزه دا ده چې په دې بهیر کې تل بهرنیان مداخله کوي او باید د انتخاباتي اصلاحاتو په چوکاټ کې د دوی د مداخلو مخه هرومرو ونیول شي. مدنیت ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه لیکلي او ویلي دي چې سیاسي مداخله د انتخاباتي اصلاحاتو پیل. د سرمقالې لیکوال ویلي که څه هم ولسمشر غنی په خپل د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندیدو کمیشنرانو سره مرکه وکړي، خو لا هم د دوی ټاکنه د مسلکي پوهې له مخې نه بلکې سیاسي ده. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې هم د فیفا یا د عادلانه انتخاباتو د مؤسسې په حواله لیکلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ټاکنه کې تجربه او مسلکي پوهه په پام کې نه ده نیول شوې، بلکې سیاسي مسایلو ته پام شوی. انیس دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو له پخوانیو غړو سره لیدلې دي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي غنی هغوی ته ډاډ ورکړی چې د امنیت په ټینګښت کې به یې هرومرو اقدام کیږي. او ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانیو غړو ته د نویو دندو د ورسپارلو مسالې ته په اشاره ویلي چې حکومت د ځان رسوا نه کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانیو کمیشنرانو د جمهوریت ریاست تیر انتخابات سم مدیریت نکړل او د خلکو پر رایو یې لوبي وکړي. د سرمقالې د لیکوال په خبره همدې موضوع ته په پام باید دوی ته په حکومت کې دندې ونسپارل شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان او نړۍ کې له پرون راهیسې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ملګرو ملتونو کمپاین پیل کړی. افغان نجونې او ښځې حتی د فیسبوک له لارې څورول کېږي ملالی بشیر په دې اړه یو تفصیلی راپور لري.
لس کاله کېږي اوربله په انګریزي ژبه بلاګ لیکي او دا وایي چې د دې لسو کلونو په لړ کې په انټرنیټ کې په بیلابیلو ډولونو تهدید سوې ده. اوربله په امریکا کې د اسلامي علومو او جنسیت د برابرۍ په برخه کې ډاکټرا کوي.
ما وخت د سینې په فیسبوک کې راغونو او خو په هغه ورځ کې پښتنو چې کومه آنلاین دنیا نه ځاګه نه ویلې وم کېدای شي چې په دې په دې لکه کې چې ما یو څه جنې فیسبوک کې موږ هغه په چاته پاسل کې علاقانو اما څه پته نه یو ورځ زما تصویرونه چا د ما له فیسبوک نه ډاونلوډ کړو او په یوټیوب یې اچولې وو د پښتو سندرو سره دا به زما نوم ټایپ کړو او زما تصویر به راغلو او پښتنو سره په څه کامنټ جوړولې هغه به زما باندې دومره بل اثر کوو نما ویو ریټی چې تاسو مال ریپورت کوي ریپورت مې کوڅه دا پلیز ډیلیټ کا مې څه به ډیلیټ کړی تاسو به څه کوي ته به زما یو تصویر اپلوډ کړئ بشټر درل اپلوډ کړئ
اوربل لومړی او اخیری شتنه د چې پر انټرنیټ څورول سوی ده. پر انټرنیټ باندې چې له څومره شدو سره ما تماس نیولې دی په یو نه بل ډول څورول سوی تهدید سوی یا له بې ځایه تبصرو سره مخامخ سوی دي. پر ټولنیزو رسنیو د تهدید سوی شدو ثبت سوی قضیه نسته. په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي د شرکت ټیک نیشن رئیس عثمان منصور انصاری وایي د ورځنی تاوتریخوالی غونډې آنلاین له تشدد سره مخامخ سوي شدې هم په رسمي توګه د غستونزې نه ثبتوي. نو ځکه د ځانګړو قضیو په اړه هیڅ معلومات نسته. دی وایي په افغانستان کې د انټرنیټ له لارې د قرباني ډولونه هم نه دي معلوم. کریمه احمدی چې دا خپل نوم نه دی او نه غواړي خپل اصلي نوم وشي وایي په افغانستان کې نجونې د تعقیب او تهدید له بیرې حتی په خپل نوم فیسبوک نسی جوړولای. خویندې یا د ورور په نوم راځي یا هم ځان ته داسې نوم غوره کوي چې له نورو خلکو په امن کې وي.
یره ورو ته نوم باندې راځي او یوه هم د سیمن څنګه غواره کې چې په امن کې دنه خلکو څخه اوس مخکله چې موږ مخکې خپل اکلی نوم باندې یو اکاونټ جوړ کړی تاسو غواره کې چې دومره څنګه کوم اته زما شخصي ژوند زما کورنۍ ته ځنورې او د سې ورې ته دي نو دا په خاله باندې زما دې ته چې زه به د غلط نوم څخه یا هم بدل نوم څخه زه سفر کوم او تبې ته نوم
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي اوس مهال 15 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي او 80 سلنه فیسبوک کاروي. له فیسبوک وروسته ټویټر او یوټیوب په افغانستان کې ډیر کارول کیږي. په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارولو په اړه کوم قانون نشته او نه هم داسې اداره شته چې د انټرنیټ له لارې ځورول سیو کسانو ته ځانګړی وي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د بیړنیو انټرنیټي مرستو ټیم لومړی د حکومتي شبکو انټرنیټي امنیت او انټرنیټي جنایتونو په برخه کې کار کاوه خو وروسته تر عامو وګړو پراخ کړای شو. د افغانستان د سایبر امنیت ستراتیژي پر داس چوکاټ جوړولو ټینګار کوي چې له مخې باید د افغانستان سایبر یا انټرنیټي امنیت او پر انټرنیټ د کوچنیانو د خوندیتوب پالیسي جوړ شي خو د شذو په اړه پکې په ځانګړې توګه څه نه دی ویل شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویاند یاسین سمیم وایي له تیر یو کال راهیسې له سایبری جرمونو سره د مبارزې پر قانون کار کوي.
موږ له سایبری جرمونو سره د مبارزې او د الکترونیکي معاملو قانون ځکه جوړ او د وزارت ته واستوه څو یو حقوقي لار موجوده وي چې پر بنسټ یې له معتبرو شبکو سره تړون لاسلیک کړو چې که په راتلونکي کې کومه ستونزه راپیدا کیږي موږ وکړای شو د هغو سرورونو او آی پی گانو تا لسرسی ولرو
سرورهای از نو با آی پی های اصلی دسترسی پیدا کن.
در فیسبوک کارون که خاطره فیزی وایی پر فیسبوک افغانانی لهم دوم رستونزو سر مخامخ وی لکه پا اصلی جواند که فیزی پا خپل اصل نوم فیسبوک کاروی. د دې په وینا خلک د دې پر ځای چې شذې وهڅوي چې هغوی ټولنیز رسنۍ وکاروي څو وکولای سي د نورو شذو ستونزې راپورته کړي او په عامه پوهاوي کې برخه واخلي. خلک هغوی بیروي او چې نور وسي ونه رسیږي درواغ ورپسې وایي.
د پلاستیکي ورسره خپل هم مستر دیسو باندې د فعالیت دي کوم خپل ځینې مسالې مې د شریکو مې هم د لیسن دي چې د فیسبوک تلارې زه خبروم مخالفه د خوای واج د سنې چې سال دې سال په ما د تحلیل یې زم او مزره تر کې زم د ډیرو خلکو د خوا ورس په ورس د سند سره ډیر مخ کې زم او خلک کوشش کوي چې سره کم زیرې زم سره کم ما یې ځکه تاوان د چې سره کم زبر نامې زم دې د ویلارې کوشش کوي خو به څه ما بدنامه وشي او هغه څه زما سره راځي چې لاندې وشي. ډېر خلک کوشش وکړي چې د بای خالي مونږ کم د بای روان او زموږ د بای کار ونه کم او چې په ټولنې کې دا څه ورسره ورسره کې څه کوونه وسم.
خاطره فیزی وایي کڅه هم نه ده او نه کورنۍ د دې له عکسونو سره ستونزه لري، خو هره ښځه د کورنۍ ملاتړ نه لري، ځکه شایي کورنۍ یې تنګ نظره وي، پر دې باور ونه کړي یا د انسان په توګه د دې حقونو ته درناوی ونه کړي او ژوند یې له خطر سره مخامخ کړي. همداسې یوه پیښه په بدخشان ولایت کې سوې ده. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد پیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
موضوع د نجلۍ عکسونه د انټرنیټ موضوع و، او فکر کوم دا ورور یې داسې فکر کوي چې د ده د خور نامشروع اړیکې بیرون له چا سره لري. داسې دا ورور یې په دې علم باندې منکر دی چې ما نه ده وژلی، خو امنیتي ارګانونو د دوی دا ورور گرفتار او مابت کې دی، فعلا هم دا قضیه تر څېړنې لاندې ده.
دا چې ولې ډیری افغانان دا نه مني چې ښځې هم انسانانې دي او حق لري چې له اقتصادي او مانوي لحاظه باید پر خپلو پښو ولاړې وي او له نړۍ سره ارتباط ولري. موږ پړه پر بې معنا دودونو، پخوانیو فکرونو، بې سوادۍ او له ښځو پر ناوړه توقعاتو اچوو، خو کله چې خبره د ټولنیزو رسنیو د کارولو سي، فیسبوک لوستي کسان کاروي، نو بیا ولې لوستي کسان ښځې ځوروي؟ د پښتونخوا محبوبه مومند وایي: ډیری وختونه خلک داسې فکر کوي چې پر ټولنیزو رسنیو ښځې له سړو سره د ملګرتیا لپاره آنلاین کیږي.
ما په کې بعضې د هغې انځورونه ویستلي دي چې ما ته په انبوکس کې څه څه لیکل شوي دي. هغه لیکي بعضې درته وایي چې یعنې ما ته ستا انځور راولېږه، یا بدې بدې خبرې کوي زور سره. بیا په ښه رویه سره ترې پوښتنه کوم چې ورور جانه، تاسو خور لرئ، مور لرئ که نه؟ نو زه هم داسې یو خور یم، زه خاوند لرم، واده مې کړی، زه چې سوشل میډیا ته راځم، زه دلته د دې لپاره راځم چې زه د پښتنو سره انټریکټ وکړم. زه غواړم چې مثال زه د ډیر د لوی افغانستان باره کې لر او بر پښتنو باره کې خبرې وکړم.
اوربل هم دا خبره مني او وایي دا د افرادو په فکری کچه پورې تړاو لري، ځکه د خلکو فکرونه داسې جوړ سوي دي چې که یوه ښځه له هغوی سره د انسان په صفت خبرې وکړي یا پر ټولنیزو رسنیو لیکل وکړي، دوی ځان ته اجازه ورکوي چې هر ډول تبصرې ورته ولیکي.
یو څه په خپل اړه سره خبرې کوي په انټرنټ باندې، او بیا چې هغه ته بیا د دې ډارنګ څخه وایي چې سره کار کوي، څنګه په تاسو ته په دې خبرې مونږ نه کوو، نو په دې باندې تاسو څنګه اندازه ولې دې د غوانم سمته هیڅ هټ وایي مې خراب خراب نه ولي وایي. دا زه نه نه منم.
کریمه احمدی بیا وایي: د نورو ورستپاتو ټولونو په شان په لوستو افغانانو کې هم دوه مخې توپسته، چې په خپل یو څه کوي او نورو ته بل څه غواړي، او د پرمختګ خبرې د بل د شذو لپاره خوشی دي، خو په خپل کور کې هر ډول ظلم کوي او زغمي.
کورنۍ دې مثلا ما ویلې دي خپل کور کې نور کم ځلان د خپل شي د خپل انسان ته کې مونږ کور کې وته بل کم ځلان بل کم ځلان څه دي خو ور څه پرته ده کې کور دې هم انسان دې بنا نه انسان دې پرې دې چې موږ دې تر کې څه راوځو دې دې چې موږ دغه وحشت دې دغه ظلم دې
اوربل دا هم وایي چې موږ خپلو لونو او خویندو ته نه ورشیو چې کله دوی له تهدید یا بد چلند سره مخامخ سي، دا د دوی ګناه نه ده، بلکې دوی خو اغیزمنې سوي وي، ملاتړ ته اړتیا لري. دا وایي: کله چې موږ نجلۍ ته وایو ته پر انټرنیټ خپل مخ مه شایه، بیا دې خلک ځوروي. موږ اصلا هغې ته دا وایو چې دا ځورونه ستا ګناه ده. اوربل وایي: زموږ تمرکز باید د سړو پر پوهاوي وي چې د ښځو درناوی وکړي، ځکه ستونزه د هغوی لخوا پیلېږي. دا دغسې کسانو ته چې ښځې ځوروي وایي:
سړی کمزوري نه دی، دا سره مرکه سره چې د سړو د کمزوري د وجې نه وه
له افغانستان سره د المان د همکاري سازمان د معلوماتو له مخې، په افغانستان کې هغه کسان چې انټرنیټ ته لاسرسی لري 8.8% خلک یې فیسبوک کاروي، چې پکښې 12.9% ښځینه فیسبوک اکاونټونه دي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره اصلي ښځې دغه اکاونټونه کاروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حامد ستانکزی د لوګر د شامزار سیمې پر استولې سیمې کې لیکي: د ولسمشر اشرف غني د ترکمنستان سفر به هم له اقتصادي او هم له امنیتي پلوه مثبت نتیجه ورکړي. عبدالباری اکبر دوست له بکوا بیا لیکي: د اشرف غني د ترکمنستان سفر ګټه نه کوي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي: د ولسمشر د ترکمنستان سفر ډیر ګټور دی. عبیدالله سروری د لغمان د الشنګ ولسوالي لیکلي دي. په الشنګ ولسوالي کې یو صحي کلینیک دی، خو ډاکټران یې دوا په بازار کې خرڅوي. رحیم الله نوري پر استول سمس کې د ملي وحدت پر حکومت انتقاد کړی. عبدالرحمن بیا طالبان د افغانستان لپاره ناورین بللي. عزیز الرحمن لننګرهار علی کې تاسو د ستاسو هرې خپرونې ته اس ام اس استوم، خو یو نیم یې تاسو خپروئ. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ناجیې صاحبۍ څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي ډیر ژر به په زابل ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل شي. د نورستان چارواکي وایي د دغه ولایت په دوه ولسوالۍ کې له تیرې ورځې راهیسې جګړه درېدلې ده. د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه کړې. د پاکستان پوځ او چارواکي وایي یوې وسلوالې ډلې په یو مرکز کې نن پر جمعات برید وکړ چې په دې حمله کې څلور وسلوال او دوه پوځیان وژل شوي دي. د بلغاریا صدر اعظم وایي یو شمیر افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. په ایران کې د ریل ګاډو د پرونی ټکر له امله لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان مړه او دوه اتیا نور ژوبل شوي دي. او د فرانسې، جرمني، روسیې او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیران راتلونکې اونۍ په بیلاروس کې د اوکراین د ختیځ د اوربند د موافقې په اړه غونډه کوي.
یو مهم بهرنی خبر داده چې د کیوبا انقلابی مشر فیدل کاسترو وفات شو. کاسترو نیبی کلن و. د دورور راول کاسترو د تلویزیون لاره اعلان وکړ چې د نومبر په 25مه د شپې په 10 بجو او 29 دقیقو د کیوبا اعلی سرقمندان ساور کړ. دا سدی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام لرو چې په کې د فشار د ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. خو تر هغه مخکې د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزارت د مخدره موادو د کښت او تولید ستر علت ناامني او د قانون نه پلي کېدل بولي. د دې وزارت مرستیال فیصل حسیني ازادي راډیو ته وویل د افغانستان هغه سیمې چې ناامن دي او قانون پکې په سمه توګه نه پلی کېږي د نورو سیمو په پرتله د مخدر موادو کښت، تولید او قاچاق پکې زیات دی. شغلی حسیني وویل تر هغه چې په افغانستان کې د امنی ختم نشي د مخدر موادو د کښت او تولید کچه نشي صفر کېدی. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حننزی له شغلی حسیني سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې قانون د مخدر موادو د مخنیوي په برخه کې سم نه تطبیقیږي. شغلی حسیني په ځواب کې وویل
یو اساسي هم دنده د تنفیذ قانون ده. مشکلات د تنفیذ قانون ناامنی ده. تاسو صحیب پجریان کسی پا موش اغا ساحوتی که امنی ده کخت تولید قاچاق اما غده زایده یا مشکل چه تقاضا ده که اعتیاد خلق معتاد دی اغا آگای آمد ضرورت لری که موش او که اولیسی تو تپده غدنده که موفق شو انشالله ده شد تاثیر که پا اغا ده امنیتی پساهو که او بلشی مربوط ده کخت ده اغا قاچاق ده اغا ده اغا ساهو که ده چی التا و امنیتی خطر لانده ده خصوصا ده موکه اغا ولیتونه چی پا اموش امسایگان من ده اغا لری ارتباط لری.
د معتادینو په برخه کې تاسو څه کړی؟ اوس هم لیدل کېږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ګڼو سیمو کې ګڼ شمېر معتادین مونږ لرو. په دې برخه کې رښتیا هم تاسو څه اقدامات کړی دي او همدارس د هغه توکو هغه موادو چې دوی تر رسیږي د هغې په برخه کې هم د اړوندو ادارو سره څه پالیسۍ جوړې کړي؟
د تطبیق قانون د هغه بل سکتورونه باندې امنیتي سکتورونه باندې اړه لري. ترسو چې اوی خپل دنده ادا نکړي مونږ په هغه هدف چې ختم د دې مصیبت ده مونږ نشي رسیدلی. هغه سکتورونه هم تاسو پوهیږئ چې یو غټ مشکل یا لوی مشکل چې موږ لرو اوس ناامني ده او بلې د بیرته د افغانانو چې بیرته راتک خپل کور ته لکه موږ مهاجرین لرو او عودت کرندگان هغه زین خلک هغه پامیز کېشتا چې معتاد ده سو وخت چې دا دوی راست دلته لکه ویروس باندې د شیو کېږي په جامعه کې مونږ د ماه مزار کوکنار او د کاهش تقاضا تدبیر تنفیز قانون هغه ټول په پلان عمل ملی یا اکشن پلان بودی هغه د هر وزارت کار یا دنده معلوم ده مونږ پالیسی جوړول او نظارت کول دوی کار ده مونږ هر وقت گزارش لرو په خپل گزارشونو کې دا راضی چی په دغه کې مشکلات داده چې سوچ موجود ګرو عدم تنفیز قانون ځکه په هغه سوه کې جنگ ده یا ناامنی ده هلته د تنفیز قانون مشکلات صرف مستقیما متوجه کیږي همدغه ناامنی له وجې نه ځکه د بدبخت پدیده مستقیم تړاو لري د تروریزم او مافیا کې
اساسي گزارشونه اساسي راپورونه څه ښیي چې په تیرو کلونو کې د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې رښتیا هم لازم کار شوی او کنه او کنه دې شوی کومو برخو کمکاری کړی په دې برخه کې
کمکاری خو اصلا یو خو لکه می مخکې مو اشاره کو یو اصلي عامل ناامنی ده لکه چې امنیت تونوی اصلی تینگ نوی علتا پسا هو که علتا خوصا ده هم ده اطراف سا ها که ده موش نشه ویلو چی به هقه زایی چی امنیت نشته ولی علتا تنفیز قانون نکی خب معلومه ده چی ده یو ملی مشکلات ده چالش ده ترسو چی ده امنیت مسئله ختم نسی مونگ ده صفر کولو یا یعنی د مهار کولو خبرم نشه ولیدا یو پویګی تاسو د سلف ارتباط لري په یعنی د امنیتی لواجینه
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت مرستیال فیصل حسینی اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ناجیه صاحب وړاندې کوي
روغتیا د ژوند شتمنی
السلام علیکم د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنې پروگرام ته مو خرغلاس ویم نن په دې پروگرام کې د وینې لوړ فشار په اړه خبرې کوو ز نجیه سپایم او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت را سره ملمدې چې تاسو ته په دې موضوع بشپړ معلومات درکې له هر څه وړاندې ډاکټر صاحب ته په خبرونه کې خرغلاس ویم
ډیره مننه د هر څه مخکې د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته کڅه په داخله د افغانستان کې دی او یا بهر د افغانستان څخه دې سلامونه نیکه هلي وړاندې کوم هله د ټول روغ جوړ او د خوشاله ژوند خوندانو سیږي او لته څخه نړۍ مننه چې موږ ته مبلنه راکړه او تر څو سوشي به خپل درنو هوادوال سره کوم معلومات چې موږ لرو سره شریک کړو
یو نړۍ مننه دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ خو مخکې د دې چې خبرونه پیل کو د وینې د لوړ فشار په اړه یو چمتو شوی راپور اورو بیا به راګرځو د خبرونه پاتې برخه ته او ډاکټر صاحب حکمت به تاسو ته د وینې د لوړ فشار په اړه بشپړ معلومات درکړي د سنیو راپورونو لمخې د وینې د فشار لوړوالي لپاره هر کال په نړۍ کې 9 میلیونه کسان مري چې په تیرو 15 وشتو کلونو کې سلويخت څرنه زیاته شوې ده په همدې حال کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون ترینر متخصص ډاکټر خلیل الله هوتخیل ازادي رادیو ته وویل چې ورزش نه کول غوړ او ډیر سرکړی خواړه خوړل او روحي فشارونه د وینې د فشار د لوړوالي سبب کیږي
په عمومي صورت سره هغه کسان چې سپورت ډیر نه کوي وزن زیات وي خوراکي مواد کې د شهمیت یا غوړ نه ډیره استفاده کوي په هغه کې د فشار د لوړوالي مسایل شته او د بلې خوانه کچېره د پښتورګو یا بډوډو وظیفه هم درسته وي په صورت د درسته فلټر وکړی شي نو په دې حالت کې د فشار د لوړوالي مسله منځ ته راځي متاسفانه ډیر لوی لامل زمون په وطن کې د غوړو استعمال ده یو څه د شرکتونو متاسفانه کله چې دوی غوړ واردوي سره د دې چې د تبلیغ لپاره لیکلي نوي چې کولسترول پکې نشته خو متاسفانه کولسترول کته ډیره لوړه وي له همدې وجې نه خوراکي مواد اکثرا تناسب درست نه وي ځکه په دې خاطر غوړ چې کولیسترول پکې لوړ استفاده ترې نوشي فشار ډېر زر لوړ بولي.
د وینې لوړ فشار د زړه مغزي سکتې او معلولیت د ناروغیو یوه څرګنده بېلګه ګڼل کېږي. دغه ناروغي چې د چپه خوله وژونکي په نامه هم یادیږي معمولا د څرګند نښو له ښکاره کېدو پرته پرمختګ کوي. دا چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ ډاکټر خلیل الله هوتخیل په دې اړه وویل:
د فشار د مخنیوي لپاره خو یو د تحرکات د سپورت کول دي، زیات کار کول دي، خصوصا کسان چې بیرون وظیفه ونه لري په کور کې وي یا یو چې مشران مین دي چې دي، نو ښه کار به دا وي چې د کور کې د نورو کسانو سره د ډوډۍ تیارولو سره یا د نورو کارو لپاره دوی باید فعالیت وکړي، کار وکړي. که امکانات لري د بیرون ګرځېدل ورته ډېر مؤثره دي، او په خوراکي موادو کې ډېر ضروري شی چې ده هغه د مالګې کموالی او د غوړ کموالی ده، ځکه زیاترین عامل چې فشار ډېر زر جګ بول شي هغه د مالګې خوراک ده، او بیا په دویم قدم کې د هغې نه د غوړ استفاده کول دي. خو ښه وظیفه دا ده چې وګرځي، سپورت وکړي، حرکات وکړي او خوراک خپل کنټرول کړي. ډېر کسان کولی شي د سهار د خوانه ښه خواړه وخوري، د غرمې د خوانه متوسطه خوراک وکړي، او د شپې د خوانه ډېر خواړه نه خوري. که بیا چیرې په پرهیز هم دوی ښه نه شول نو ډاکټر ته دې مراجعه وکړي چې په وروستي قدم کې به موږ د دواونه استفاده کړو.
د یو شمېر راپورونو په اساس دا مهال په ټوله نړۍ کې د وینې د لوړ فشار نږدې یو میلیارد خلک کړیږي، خو په افغانستان کې بیا د لوړ عمر هرو 50 کسانو کې دوی دغه ناروغي لري.
آزادي راډیو لونه ترو وورځي پونه کې
دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. دغه خبرونه نن ورځ زنګړی شوی د وینې لوړ فشار ته، او په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت را سره ملمه دی، او تاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب حکمت، مخکې دې چې اوریدونکو ته ورشو، د وینې لوړ فشار مهم عوامل تاسو په نظر سدی؟
د وینې لوړ فشار د عوامل نظر کچېره طبقه بندی کو نو په دوه ډول ویشل کیږي، چې یو لمړنۍ یا پرایمری یا ایزنشل هایپرټنشن ورته وي، چې اوادی ډول کې د وینې لوړ فشار لپاره کوم واضح سبب نه پیدا کیږي چې قابل تشخیص او تداوی وسیږي، چې تقریبا د ټول وینې لوړ فشار 95% پیخي همدغه اوادی لوړ فشار تشکیلوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب حکمت. رزو په دغه برخه کې د یو اوریدونکي اړیکه اخلو چې دوی د وینې د لوړ فشار په اړه کومه پوښتنه لري. بیا به رزو د دغه پوښتنې ځواب ته مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
فوري حدی له مرکز خصاص سره تماس کوم. زمونږ ډاکټر صاحب ساده پوښتنه ده چې د یو ساری کا وینا دیوی او دا د فشار تکلیف ولري، کله کوم بل ناروغ ته کوینه ورکړي دا کنه، او بل دا چې د هغه علامې شې دي د لوړ فشار په سړي سره په کوم حالت کې وي، او کوم امام ورځي چې دا لوړ فشار ولري، او دا یم اته څنګه چې دا وینا کا کورستور ولري د کنټرول لپاره چې
د احادیث په دورو په جواب کې باید وویل چې لمړنۍ پوښتنه دا وه چې کچیرې د ناروغ یو د انسان په بدن کې وینه زیاته وي د نارمل حالت څخه، جدي حالت ته موږ پولیس ایتمی هم ویلی شو، کچیرې دا وینه یو بل ناروغ ته ورکړي کوم مشکل خو نه لري، هیڅ کله مشکل نشي جوړوي، فقط د وینې د ورکولو هغه اصول باید مراعات شي چې معاینات تکمیل شي. نو د وینې ورکولو کله د تډیر غټه ده چې د وینې فشار هم سره کنټرول یو د اولی هایپرټنشن په اسباب کې هم د وینې ډیرواله ده، نو کچری دا وینې ورکه غاده چا خبر هم خورما هم ثواب هم بده د فشار سره کنټرول شي هم د یوبل مریض چارو سره کې کوم مشکل پکې نشته ده. دویمه پښتنه دا و چې د لوړ فشار لپاره کوم نښانه په ناروغ کې موجود سی؟ د وینې لوړ فشار اکثرا که عادي حالت کې وسیږي یا ورته وایي میل چیکر، کوم اراض علائم ځان ته نه لري، مریض پې نه پوهیږي. اکثر وخت د عادي چیک اپ په وخت کې کله ناروغ ډاکټر ته راځي د اوبره ناروغۍ لپاره، نو د وینې فشار جګېږي، ګوري چې د وینې فشار لوړ ده، خو بې کلچرې دا فشار لږ نورمال حد نه نورم جګېږي، بیا نو مریض ته بعضې مشکلات بعضې ستونزې پیدا کوي چې هغه عبارت دي له اولین علامه چې د سردرد څخه عبارت ده، خصوصا د سر د شاتنی برخې سردرد، اوکسیپیټل نه سردرد، اکثرا د سهار په وخت کې اوسیږي. ناروغ د سردردی څخه شکایت کوي، د زړه بدوالي او کانګې څخه شکایت کوي، سرګنګسي او سرچرخي مریض پیدا کیږي. همدارنګه بعضې ناروغان ته د زړه ټکان، په انګلیسي کې پلپټیشن ورته وایو، دا پیدا کیږي. دغه عمومي هغه علائم دي چې باید که ناروغ په خپل ځان کې ګوري باید حتما له ډاکټر سره مشوره وکړي او خپل د وینې فشار چک کړي. او درېمه پوښتنه یې د وینې کولیسټرول د کنټرول لپاره وه. د وینې کولیسټرول باید چې ناروغان اول خو په خپلو خوړو باندې ډېر فوکس وکړي، د وړو نه شروع کړي، باید د وینې غذایي مواد غوړ کم وسیږي او اکثرا آیل یا د تیل په شکل وړې استفاده وکړي. همدارنګه بعضې نور غذایي مواد لکه وریجې او کچالو دا باید په غذا کې کمه کړي، د په ځای باید ترکاري او میوجات ته ځای ورکړي. او تر ټولو مهم خبره د فزیکي فعالیت کول دي، چې باید دوی په حداقل په ورځ کې تر 10 منټو لپاره پیاده روي ولري. کله چې فزیکي فعالیت بدن کې وي نو هېڅکله هم د وینې غوړ نه لوړیږي.
ډیر مننه خوشخوی صاحب له کابل نه پلیک کې د ډیر منتظر هم پات شو. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرې.
ناجیه جان خو ته راما تقدیم به تاسو تم جناب ډاکټر صاحب خدمت سره تم ډیر زاس سلامونه تقدیم.
سلامونه وعلیکم
السلام. ما دا عرض کوو صاحب چې سړی باید څه شی وخوري چې فشار لوړوالی خپل حالت راشي چې نه پټوشي او نه لوړ ووشي، کوم غذاوي ته د لپاره کېږي چې سړی وخوري. او بل دغه بعض خلک صاحب نشې او تماشي کې دوا مخدره نشې استعمالوي، دا هم د فشار پر لوړوالي او یا په ټیټوالي باندې اغیزه کوي. ځکه مخکې تاسو هم وویل چې اغیزه کوي، دا ډېره اغیزه کوي که لږ اغیزه کوي. او که څوک د سګریټ او یا د نورو نشو څخه خلاص واخلي دا هغه فشار ته ډېره ګټه رسوي. څوک چې صاحب دا اوریدونکو او ماته دغه معلومات راکړي ډېر به زحمت شي تاسو ته.
ډېره زیاته مننه کوو له تاسې ډاکټر صاحب حکمت به دغه پوښتنې ځواب کړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د خوښي صاحب سلامون ته وعلیکم السلام وایو. هغه هم دوه پوښتنې مطرح کړي. لومړی دا چې اگر چې پښتنه هم ته تکراری ده، کوم غذایی مواد باید یو انسان استعمال کړي تر څو چې د وینې فشار لوړ هم نشي او ټیټ هم نشي په نورمال حالت کې وساتل شي. ما مخکې یادوري وکړه چې په روزمره ژوند کې د خوړو په مقدار کې باید د غوړو کموالی وسیږي، غوړي باید د هغه د جامد شکل په شکل نه وسیږي، باید آیل یا تیل څخه استفاده وشي. کوشش وشي چې زیاتره ترکاریو ته زیات موقع ورکړ شي په غوړیو کې، په غذایي موادو کې. همدارنګه د وریجې او کچالو چې خپل په ذخیروي ډول ذخیره کیږي دا هم باید په غذایي موادو کې کم شي. او فزیکي فعالیتونه ډیر مهم رول لري په دې کې. همدارنګه ناروغان چې د وینې غوړ ډیر لوړ وسیږي او وینې غوړ دوامداره استفاده کوي، هغوی کولی شي چې آیل څخه استفاده وکړي او د وینې فشار د کنټرول ته جګېدل څخه مخنیوی وکړي. دویمه پوښتنه د مخدره موادو په اړه وه، لکه مخکې چې ما په اسبابو کې ذکر کړ، سګریټ څکول یو په عوامل د وینې لوړ فشارو کې ده چې خپل د کاتیکولامینو د افراز زیاتوالي سبب ګرځي او د زړه ټکان د زیاتوالي، همدارنګه د وینې د رګونو تکوالي په مقابل کې د وینې فشار لوړیږي. نو سګریټ څکول تر اوسه چې کوم امراض موږ لوستي دي په هر یو کې یو له مهمو اسبابو څخه ده. د اسلام مقدس دین هم دغه نه نهي فرمایلی ده. نو ناروغ هر څوک چې سګریټ څکي دا معنا چې خپل ځان سره جفا کوي، باید سګریټ کم کړي او حتی له منځه یوسي تر څو د وینې په لوړ فشار اخته نشي. الکول هم همداسې یو له مهمو سببو څخه ده چې کتابوي کې چې نفر په هفته کې د 2000 څخه زیات الکول څکي نو دغه د وینې فشار ډیر خطرناک حالت ته ځي، حتی وژونکی هم کیدلی شي. دې وکړه چې خپل جواب ترلاسه کړی وسی.
بلې جمعه ګل له بادغیس نه مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم. زه ټول اورېدونکو او خصوصا ډاکټر صاحب سلامونه وایم.
مهرباني وکړه.
السلام
او بعد السلام دا زه تکلیف لرم چې کلم ولار سم تور شپه چې واخو غارې زم دا تاسو دا پښتنه راځي دا پښتنه ته راځي
تاسو په لیکه کې اوسه ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري مهرباني
کله د ناست حالت څخه یو درېګ سترګو ته تورواله راځي دا ست ویل
وو بس مې کو سترګو تور
څنګه کله ډاکټر تللی د وینې فشار دې کړی د معاینات دې کړی و نه
یا تر اوسه نه تللی دا سر پر لګېږي کله چې ولاس مسمې غزار
شم وزن دې څنګه تر اوسه نه تللی او وزن دې زیات دی که متوسط
وزن دې چې نه نه وزن دې وکړ د شل کنه نیم څه کیلو وزن
لري سمه ده وروره د جمعګل صاحب د ورور په جواب کې به دوی چې د یو ستله لرو او سټاتیک هایپرټنشن کله چې نارمل انسان هم د ناستې وضعیت کې ناسوسیږي یا د جامې تنګي وي د ناستې حالت سم نه وي هم یو دم جګیږي نو د وینې فشار په اني ډول نو څه ښکته کیږي او د ناروغ ته د سترګو توروالی حتی شوي لیدنه نشي سرګنګسي پیدا کیږي کله کله بعضې حالت کې ناروغ پسمه کړه لویږي یو خدای چې باید تنګ جامع وانه غوندې یو ځل د ځمکې نه باید راجیږ شي په احتیاط سره راجیږ شي او بل باید دا ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي چې بعضې ناروغۍ هم باید له نظره تېرې کړو چې د ناروغ د وینې فشار د ناروغ پلس باید معاینه شي چې کوم پاتولوژي پکې نه اوسیږي انشاءالله چې شاید نور نارمل اوسیږي خدای دې جواب ترلاسه کړي
بلې ډاکټر صاحب حکمت د غلطه د افغان بي سي ام د تساوات ترلاسه شمیر لري هم ډیر اوریدونکو پوښتنې مطرح کړي خو موږ تخنیکی همکار وایي چې بل اوریدونکو په لیکه کې د پوښتنه اخلو مهرباني وکړئ سلام علیکم
دیوی نے کولیسٹرول چې دی زادې بادام او چرمغز په واسطه باندې کنټرول کیږي او کنه
تکړه د چی پوسټ نه
خوړلو په اساس او د چرمغز د خوړلو په اساس باندې
بله چارمغز د وینې د کولیسټرول لپاره یو خغزه ده ځکه چې هغه په خپل ترکیب کې اومیگا 3 په نامه یو پولی ان سچوریټډ فټی اسید لري چې د وینې لپاره خغزه د ایچ ډی ایل په لوړوالي کې کومک کوي د ناروغ د وینې فشار نه اخته کله مته په کافي اندازه یو دوه درې څلور باید روزمره خوشې په زیات اندازه هم د مشکلات پیدا کولی شي ناروغ ته
بله دغلته یو شمېر نور اوریدونکو لیکلي دوی ویلی چې د وینې او عصبي فشار ترمنځ توپیر شته او کنه او د فشار په واسطه باندې څنګه کولای شو چې تشخیص کړو د فشار لوړوالی څنګه کولای شو چې تشخیص کړو دوی هدف دی
اکثر موږ تم ناروغان چې کلینیک ته یا روغتون ته مراجعه کوي او وایي چې زما د وینې او د عصبي فشار معاینه دا یو عامیانه اصطلاح ده د وینې لوړ فشار یا د وینې فشار خپل هغه یو فشار ده اسباب مختلف دي کېدای شي چې د استرسونو سیګه د دوی په لهجه باندې عصبي وسیږي کله چې ناروغي له وجې وسیږي ماګم فشار د وینې فشار مغه یو فشار ده کله چې وینې من ډاکټر راځي د وینې فشار جې کوي د عصبي فشار په نامه کوم بل فشار لرو عوامل کې شامل ده چې د وینې لوړ فشار یو عوامل عصبي کېدای شي روحي استرسونه کېدای شي همدارنګه دوی ویل چې څنګه کولای شو چې د وینې فشار معنی کوم مخکم اعراض علائم تشریح کړو کړي شو دی اوریدلو سیږي که هر څوک خپل ځان کې د اعراض علائم ویني کولای شي ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د وینې فشار جګ شو وسو ماشاءالله په هر ځای کې ډاکټران شته دی او حتی دواخانه هم د فشار اله لري کولای شي د وینې فشار چې کې کچره څه مشکل کولای شي بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي بل تداوی تر لاسه
کړم بلی اسد الله خان ل غزنی نه مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
خواري ګرامي او ډاکټر سیم محترم احترامات مربوط از زیرین اسد الله سم از غزنی
ډاکټر سیم محترم
خانم تقریبا به عمر 45 سالگی است و یگان دفعه شکایت دارم که وجودم زیاد گرم میشه حتی میشه که اگر شب باشه یا در استراحت باشم امی تمام کالا را از پیش خود دور میکنه و صحتش بسیار شدیدن گرم میشه بعد از یک چند لحظه پس سرد میشه آیا این تکلیف از چربی خون است یا کدام تکلیف دیگر است اگر در این باره لطف کنیم به ما معلومات بدیم
دورو رو فقط دونه مطرح کرده چه کده میده 50 سال ویخ کالومر لری و د شپې له خوا یا د ورځې له خوا یا تو لحظو لپاره وای چې زما ګرمي کې او ټول وجود مې ګرم راځي ته د کالو استل ته مجبوریږي مختلف عوامل کېدلی شي، لکه خپل چې د تویلې کېدلی شي د وینې غوړې لوړ اوسېږي، وزن زیات اوسېږي، خپل فشار هم خوله پیدا کوي شي، نور ناروغي هم شته، د تایرایډ د غدې فعالیت زیاتوالی هم دا حالت پیدا کوي شي، ناروغ وسل لرزه پیدا کوي، ډېره خوله کېدی، ګرمۍ مقابل کې حساس وي. نو د ورور ته توصیه کوو که چیرې مشکل جدي اوسي، نو کولی شي چې تر څنګ یې نږدې د داخلي متخصص ډاکټر یې مراجعه وکړي، تر څو هغوی بعدي کارونه ورته انجام کړي او کوم معاینات لازم وي معاینات وکړي او تداوی ورته ترلاسه کړي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اورېدونکي ته ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
بله محترم نجار صافی خوري، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. تاسو درانه مېلمه یې خوښ شاو ته پیژندلی، سلامونه ورته وړاندې کوم. زما ډاکټر صاحب سید دې درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا د وینې فشار چې انسان په دغه فشار اخته کېږي، دا په شین پورې هم اړه لري که نه لري؟ او دوم پوښتنه مې دا چې په نر او په ښځې دا فشار په نورو کې ګرځي او که په ښځو کې ډېر پرې پیدا کېږي؟ درېمه پوښتنه مې دا ده چې دا د وینې فشار انسان ته روحي تکلیف هم پیدا کوي که نه پیدا؟
د وینې لوړ فشار په نظر نارینه ته په ښځینه کې زیات اوسېږي. همدارنګه دوی ویل چې وینه فشار روحي تکلیف پیدا کوي شي. خو بله، بعض ناروغان موږ ورته وایو چې حداقل په هفته کې د 2 ځلې د وینې فشار چکه، نو دا ته یو تشویش پیدا شي چې زه خو دوا خورم او د وینې فشار مې پیدا کوي. چا ورته ویلې مې چې ولاده وینې فشار خو د زړه ناروغي پیدا کوي، کله د زړه ونه دریږي، نو هغه ناروغان ته روحي فشار پیدا کیږي. حتی د هفته په ځای په ورځ کې یو ځل دوه ځله ډاکټر ته مراجعه کوي چې زمونږ د وینې فشار چکه 15 درجه ام جی ګوسی او ته ناروغ ورختای د خپل ناروغ د ورختای د وینې د نور لوړیدو د فشار لوړیدو سبب کیږي. نو بله، روحي سترسونه د وینې فشار لوړی او د وینې فشار لوړیدل بعض ناروغان ته روحي فشارونه پیدا کولی شي.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، زوان دې اوي زان وینم وای پښند سروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي. اور بلدے دستا دمنے اور سن میرا باندے بلدے، دستا دمنے اور سن میرا باندے بلدے، پر ہر میں تسل سر شک نہ وے پکٹارو، ستی پر عاشقاں دے نمے مستخاروے، ستی پر عاشقاں دے نمے مستخاروے. شقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، سب بن جڑی گم اس کا پتروئے، ستی پر عاشقاں بنا مست خاروئے، ستی پر عاشقاں بنا مست خاروئے. بلس من سکنا مرز من ارده دا عشق و لسان دی اشنا گرن پی غرده دا عشق و لسان دی اشنا گرن پی غرده لی گلی میره بردی ارتا وینن پزاروی ستی پری عشقان دی نمه مست خاروی ستی پری عشقان دی نمه مست خاروی